افغانستان د تیر جمهوری نظام د پولیسو یو قومندان جنرال اکرام الدین سری د ایران په پلازمینه تهران کې وژل شوی دی. هغه ته نږدې سرچینو او د ملي مقاومت په نوم جبهې د سری وژنه تایید کړې او ویلي دي چې د ډزو دغه پیښه کې چې تیر ماښام شوی د سری یو ملګری وژل شوی او یو بل تن ټپي شوی دی. جنرال سری د پرزیدلي جمهوری نظام پر مهال د تخار او بغلان امنی قومندان پاتې شوی او د طالبانو مخالفت څیره وه. هغه د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ایران ته ولاړ او په دې وروستیو کې په تهران کې د نورو پخوانیو افغان پوځیانو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې کار کاوه. د ملي مقاومت جبهې ویان علي میسم نظری ادعا کړې چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا وژل شوی خو د طالبانو حکومت سملاسي په دې اړه تبصره نه ده کړې. په تیرو څو میاشتو کې دا د طالبانو د حکومت دویم مخالف کس دی چې ایران کې وژل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یو ان هبیټاټ وایي فراخ ښار تیرو څلورویشتو کلونو کې پنځه برابره پراخ شوی دی. دغه ادارې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه پراخوالی ممکن یو پرمختګ وګڼل شي. دوی ویلي دا ډول پراخوالی هغه مهال پرمختګ ګڼل کیږي چې د ښاري پلان او زیرکې پانګونې له مخې شوی وي. دوی ویلي د ښارونو پلان شوی پراخوالی خلکو ته ښه خدمتونه برابروي او د خلکو لپاره د هستوګنې ښه زمینه برابرولی شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښارونو پر غیر پلاني پراختیا باندې تل نیوکې کیږي. د ښار جوړونې کارپوهان وایي د افغانستان په اکثرو ښارونو کې معیاري کانالایزیسیون سړکونه پارکونه او د ژوند نورې اسانتیاوې له پامه غورځول کیږي. د کاتولیکي عیسویانو مشر پاپ لیو د کرسمس یا حضرت عیسی د پیدایښت د کلیزې په مراسمو کې د نړیوالې مهربانۍ او سولې غوښتنه وکړه. هغه پرون چهارشنبه ماښام په روم کې د کرسمس مراسمو ته خپله لومړنۍ وینا کې وویل، کرسمس د هیلو جشن دی او موږ د سولې په پیغام راوړونکو بدلوي. له شدید ورخت سره سره زرګونه کسان د سن پیټر په میدان کې راټول شوي وو او د پاپ وینا یې د سړک پر سر لګول شوو بوردونو باندې له نږدې کتله. د کرسمس مراسم په ټوله اروپا، امریکا او د نړۍ په نورو عیسوي مذهبه ټولنو کې له پرون غرمې راهیسې پیل او د جمعې تر ماښامه پورې دوام کوي. او د روسیې په جنوبي بندر تمریوک کې د تیلو دوه ټانکرونه د اور لمبه شوي دي. د کراسنودر په سیمه کې د نننۍ اور لګېدنې لامل چارواکو د اوکراین د بې پیلوټه الوتکو برید بللی دی. رویټرز لیکلي چې د اور لمبو شاوخوا 2000 متر مربع ځمکه نیولې وه. په پیښه کې د سر د احتمالي زیان په اړه څه نه دي ویل شوي. دا د روسیې او اوکراین ترمنځ د تاوتریخوالي تر ټولو تازه پیښه ده. هغه جګړه چې اوس مهال پای ته رسېدو ته نړیوالې هڅې ډېرې ګړندۍ شوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د پاک او مهربانه خدای په نامه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هله لرم ګران زده کوونکو چې تاسو ټول بجوړ روغ او صحت مند بو سي، د روغتیا جامې مو پتان وو سي. ګران زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی دیانا صالحی یو دلی بیا تاسو ټول ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست ته راغلاست وای او هله لرم چې د لوست تر وروستي شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګران زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځ درسی موضوع ده د ساده تعاملاتو شودنه، چې ستاسو د کتاب د 50 صفې څخه پیل تر 50 صفې پورې به دوام ولري. البته ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کې کیمیاوي تعامل وپیژند، د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه و، د تجزیوي تعامل و، البته جمعي تعامل و، تعویزي تعامل ډولونه و چې موږ او تاسو ولوستل. راځو د لوست په دې برخه کې نن ورځ موږ او تاسو د کیمیاوي معادلو توزین او برابرول باندې غږیږو، بیا وروسته راځو البته ساده تعاملات چې په هغوی باندې به موږ او تاسو وغږیږو چې څه ډول تعاملات ځینو مرکباتو ترمنځ ترسره کیږي. البته راځو ګرانو زده کوونکو، د کیمیاوي معادلو برابرول یا توزینولو لپاره که چیرې موږ او تاسو د دې لپاره چې خپله د معادلو سم لیکل زده کړو، نو د معادلو د سم لیکلو لپاره لازمه ده چې خپله د هغوی د برابرولو په طریقه باندې لومړی موږ او تاسو پوه شو. چې البته د کیمیاوي معادلو د برابرولو لپاره موږ تاسو د کتلې او د اټومونو د پایښت قانون یا هم د مادې د پایښت قانون د تحفظ قانون موږ تاسو لوستې ده چې خپل د دې پر بنسټ باندې د کیمیاوي معادلې برابرېږي چې د خپل د دې قانون پر بنسټ ټول کیمیاوي تعاملات چې دي د دوی د تعامل کوونکو موادو د عنصرونو د اټومونو تعداد به د حاصل شوو موادو د عنصرونو د اټومونو له تعداد سره بچ شوي برابر وي. چې دغه ډول قانون ته موږ تاسو د کتلې د پایښت یا هم د کتلې او د اټومونو د پایښت قانون وایو چې تعامل کوونکي مواد او محصول مواد به د هغوی مقدار او تعداد به یو له بل سره څه شوي د اټومونو ده یو له بل سره به مساوي وي. چې موږ تاسو د توزن کولو لپاره که چیرې وګورو د اوبو د جوړېدلو لپاره یوه معادله موږ تاسو په نظر کې نیولې ده چې په دې ډول سره تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د هایدروجن ګاز لرو البته د هایدروجن عنصر د هایدروجن عنصر چې خپل په ګاز حالت کې شتون لري د اکسیجن عنصر سره چې کوي تعامل کوي د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره کیږي چې دغه کیمیاوي تعامل د دې باعث کیږي چې د دوی څخه لاسته راغلي مواد چې د اوبو په نوم سره یو مرکب په لاس راکړي چې هغه لاسته راغلي مواد موږ تاسو محصول مواد او دې طرف ته چې ویني چې هایدروجن عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کوي تعامل کوونکي مواد وایي. نو په دې ځای کې چې موږ تاسو غواړو چې د دې لپاره کیمیاوي تعامل کړي دغه کیمیاوي معادله توزین کړو یا برابر کړو یو له بل سره نو موږ تاسو د کتلې د قانون د پایښت قانون پر اساس باندې تعامل کوونکي موادو د اټومونو تعداد شمیرو او بیا په همدې اساس د محصول موادو د تعداد یو له بل سره شمارو چې ګورو چې کله دوی تعامل کوي د تعامل په وخت کې د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه د اکسیجن د اټومونو تعداد مساوي په دوه سره ده خو کله چې د تعامل وکړ د تعامل څخه وروسته محصول مواد موږ تاسو وینو ګرانو زده کوونکو چې دلته دوه هایدروجنونه یعنی د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه او د اکسیجن د اټومونو تعداد یو ده. نو په دې ځای کې تاسو وګورئ دا معادله توزین نه ده دا معادله تکمین نه ده دا معادله برابر نه ده ځکه تعامل کوونکي مواد کې موږ د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه او د اکسیجن د اټومونو تعداد دوه ده خو په محصول مواد کې د اکسیجن د اټومونو تعداد کم شوی ده. نو راځو دا معادله تاسره ګډه توزینو په ډول سره ګرانو زده کوونکو لومړی وګورئ موږ تاسو په ویل چې د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه خو د اکسیجن ده هم ده. نو د دې لپاره چې د اکسیجن تعداد هم مساوي سي موږ تاسو راځو په محصول موادو کښې لومړی په دې ځای کښې د اکسیجن ضریب اخلو دلته د دوی ضریب ګرځوو چې دوه اضافه کوو دوه عدد لیکو لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ کله چې موږ تاسو دلته دوه اضافه کړل نو د هایدروجن تعداد هم ورسره زیاتېږي ځکه دغه عدد هم په هایدروجن عنصر پورې مربوط او هم په اکسیجن عنصر پورې مربوطېږي. نو دوه په دوه کښې البته د هایدروجن په ضریب ضربو چې دوه په دوه مساوي کېږي په څلور سره نو د هایدروجنونو تعداد دلته زیات سو څلور سو د اکسیجن ضریب یو ده نو دوه په یو کښې مساوي کېږي په دوه سره د اکسیجن تعداد مساوي په څو سره سو په دوه سره سو خو په تعامل کښې هم د اکسیجن تعداد دوه ده خو که چیرې ځیر سي په لومړۍ معادله کښې موږ او تاسو وویل چې د هایدروجن تعداد دوه ده دلته او دوه هم دلته خو که چیرې موږ او تاسو دلته دوه اضافه کړ نو د هایدروجن تعداد زیات سو نو په محصول مواد کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن د اټومونو تعداد څلور ده خو په تعامل کوونکي مواد کښې دوه ده. نو د دې لپاره چې دا معادله توزین سي برابر سي تعداد یې نو موږ او تاسو دلته هم دوه اضافه کوو چې دغه دوه بیا اخیستل کېږي د هایدروجن په ضریب کې ضربېږي چې دوه ضربې دوه مساوي په څلور سره نو موږ او تاسو وینو چې په محصول موادو کښې البته هم د هایدروجن د اټومونو تعداد څلور ده او په تعامل کوونکي مواد کښې هم وینو چې د هایدروجن د اټومونو تعداد مساوي په څلور سره ده او د اکسیجن تعداد تعامل کوونکي مواد کښې وینو چې مساوي په دوه سره ده او په محصول مواد کښې هم وینو چې تعداد یې مساوي په دوه سره ده. نو اوس وایو چې دغه معادله چې شو توزین سوه یا هم برابره سوه چې دې ډول ته موږ او تاسو وایو چې د کیمیاوي تعامل البته معادلې توزینول او برابرول. زو دلوست په دې برخه کې البته ګران زده کوونکو موږ او تاسو د ساده تعاملاتو ښودنه لرو چې ځینې ساده تعاملات چې کېدای سي کیمیاوي تعامل د ځینو مرکباتو ترمنځ ترسره سي چې دلته د عناصرو اټومونه کېدای سي چې یو له بل سره تعامل وکړي د هغوی څخه ساده دوه اټمي درې اټمي البته څلور اټمي مرکبات څخه لاسته راوړل سي چې دغه ډول تعاملاتو ته موږ او تاسو خپل د عنصرونو چې د عنصرونو اټومونه پکې یو له بل سره یو ځای سي او تعامل وکړي مرکبات څخه جوړ سي عبارت ساده تعامل څخه دي چې زیات ساده مرکبات دي البته یو ځای کیږي د ساده مرکبات په نوم سره یادیږي نو راځو ګرانو زده کوونکو د ساده تعاملاتو کې یو هم راو تاسو خپل د هایدروجن او د اکسیجن عنصر ترمنځ تعامل وایو چې په دې برخه کې ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ د هایدروجن او د اکسیجن البته د هایدروجن او د اکسیجن په موجودیت کې دلته مراو تاسو وینئ چې دوی څه کیږي سوزي او اکسیجن سوزي د هوا پښتون کې او البته اوبه ورڅخه څه کیږي لاسته راځي یا هم جوړیږي نو په دې ځای کې مراو تاسو وینئ چې هایدروجن غاز د اکسیجن غاز سره تعامل کوي او اندازه سوځول کیږي او په نتیجه کې اوبه ورڅخه څه کیږي لاسته راځي راځو ګرانو زده کوونکو دغه معادله مراو تاسو څه کوو توزینه وو چې لکه څنګه چې مراو تاسو مخکې توزین کړای نه هغه رقم مراو تاسو یو دلته دوا اضافه کوو ترڅو د اکسیجنونو تعداد او د هایدروجنونو تعداد د تعامل کوونکو مواد سره چې شي برابر شي چې دلته هم یو لبل سره وایي چې دغه معادله خپل توزین شوی دا او د اټومونو تعداد یو لبل سره برابر ده یا هم ګرانو زده کوونکو د ساده تعاملات څخه د کاربن او د اکسیجن ترمنځ تعامل ده چې په دې ځای کې شمول او تاسو وینئ چې د کاربن عنصر چې د لارزښتناکو تعاملاتو څخه البته شمیرل کیږي د کاربن تعامل د اکسیجن سره چې کېدای سي د دوی څخه خپل ګرافي تعداد نور کاربونی مواد د هوا او د اکسیجن سره یو ځای وسوځل سي او د هغوی څخه کاربن مونو اکساید یا هم کاربن ډای اکساید مرکبات څخه چې شي لاسته راوړل سي لکه څنګه چې تاسو وینئ د کاربون او د اکسیجن ترمنځ تعامل تر سره شوی ده د کاربون مونو اکساید په نوم سره یو مرکب لاسته راکړی ده او د کاربون او دوه اټوم اکسیجن ترمنځ تعامل تر سره شوی دی کاربون ډای اکساید په نوم سره یو مرکب ترې چې شوی دی لاسته راغلی دی چې دا هم د ساده تعاملاتو د ډولونو څخه یو نوی تعامل وو راځو ګرانو زده کوونکو البته د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د نایتروجن او هایدروجن ترمنځ ساده تعامل لرو چې په دې ځای کې نایتروجن عنصر د هایدروجن سره یو ځای په ځانګړو شرایطو کې یعنی البته د ځانګړو شرایطو هغه شرایط کوم چې په یو کیمیاوي تعامل کې لازم دي سرته رسول کیږي او بالاخره موږ او تاسو د امونیا په نوم یو مرکب لاسته راکوي البته ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ چې ځانګړي شرایط هغه شرایط ته ویل کیږي په یو کیمیاوي تعامل کې چې البته تودوخه وجود ولري ټاکلی مقدار فشار وجود ولري کاتالیست وجود ولري تر څو دا ټول شرایط برابر شي او د دې ترمنځ یو کیمیاوي تعامل شي تر سره شي نو په دې ځای کې ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ چې د نایتروجن غاز چې په ان نایتروجن عنصر خپل په ان تور سره شدل کیږي د هایدروجن عنصر سره چې کوي تعامل کوي کله چې د دې ترمنځ یو کیمیاوي تعامل تر سره کیږي محصول مواد ویني چې د امونیا په نوم سره یو مرکب ترې چې شو لاسته راوړل سو او کچیر دغه معادله موږ او تاسو توزین کو د دې معادلې د توزین لپاره وایي چې دالته لومړی معادله توزین نه ده ځکه چې د نایتروجن تعداد کم شوی دی نو د دې لپاره چې د نایتروجن تعداد د تعامل کوونکو مواد سره برابر سي د اټومونو تعداد موږ او تاسو ته دوه اضافه کو او دغه دوه چې د ګرانو زکونکو په یو مرکب کې هر نو هر سو عنصرونه چې وجود ولري په هغه عنصر پورې مربوط دي نو دغه دوه یوازې په نایتروجن نه بلکې په هایدروجن پورې هم مربوط دي نو وایي چې دلته د نایتروجن ضریب یو دوه ضرب یو مساوي په دوه سره د نایتروجن د اټومونو تعداد مساوي په دوه سره سو خو د هایدروجنونو تعداد وګوري چې ضریب درې د دوه په درې کې مساوي په څو سره کیږي دوه درې شپږ سره نو په همدې اساس د دې لپاره چې دلته د هایدروجنونو تعداد شپږ سو او هلته د هایدروجنونو تعداد دوه وو نو همدغه د هایدروجن ضریب اخلو دلته د تعامل کوونکو موادو د هایدروجن ضریب ګرځو چې په دې برخه کې ترتیب وکړو یا هم اضافه کوو چې دلته به هم د هایدروجنونو تعداد مساوي به شپږ سره سي راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې د ساده تعاملاتو د ډولونو څخه یو هم او تاسو د سوډیم کلوراید البته د سوډیم او د کلورین د تعامل څخه د سوډیم کلوراید د مالګې لاسته راوړلو تعامل ده چې وینم او تاسو سوډیم عنصر چې د دوراني جدول لومړی ګروپ کې وجود لري د فلزات څخه شمیرل کیږي، البته فلزي عنصر د اټومي نمبر هم یوولس دی، او کلورین چې دا البته د هلوجن لرونکي عنصرونه یا هلوجني عنصر شمیرل کیږي چې د دوراني جدول په اووم ګروپ کې قرار لري، اټومي نمبر یې اوولس دی. سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، په نتیجه کې سوډیم کلورایډ مالګ ورڅخه خلاص راځي. که چیرې موږ او تاسو وګورو دغه معادلې د دا توزیع نه ده، ځکه د کلورین تعداد موږ او تاسو وایي چې دلته دوه ده، ځکه دوه ده چې کلورین چې ده په طبیعت کې په مالیکولي بانه سره منتقل کیږي. نو د دې لپاره چې موږ او تاسو دا توزیع کړو، راځو په لومړي پړاو کې دلته دوه اضافه کړو. چې کله مو دوه اضافه کړ، د کلورین تعداد مساوي په دوه، خو د سوډیم د هم سره اضافه شو. په درېیم پړاو کې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د معادلې د تعامل کوونکو موادو په برخه کې دوه اضافه کړ، چې دغه دوه د دې باعث کیږي چې د تعامل کوونکو مواد او محصول مواد یو له بل سره څه شي سي برابر سي، یعنی دا معادله توزیع سوه. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې، چې البته ارزونه لرو، چې د ارزونې په برخه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دغه سوالونه ځواب کړئ. چې لومړی سوال د ګرانو زده کوونکو د هایدروجن او اکسیجن د تعامل معادله ولیکئ. دوام سوال چې ورسته سوال هم ده، د نایتروجن او هایدروجن تعامل د کومو ځانګړو شرایطو لاندې تعامل ترسره کوي ولیکئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شې چارې ولري. علامو ملچا.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می و منه گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاستی. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون اووم لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیمیاوي سره، چې د دو شپیتمې صفې څخه پیل نه شپیتمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي سره څه شی ده؟ موږ او تاسو د کیمیاوي سرې څخه چیرې استفاده کوو؟ که څه هم په تېر لوست کښې موږ او تاسو د اټوم جوړښت، د اټوم او په همدې ترتیب د عناصرو دورې جدول، کیمیاوي تعاملات او د هغوی اړیکې ولوستل، اوس راځو موږ او تاسو په مهمو صنعتي مرکبات باندې بحث کوو، چې هغوی عبارت د کیمیاوي سرې څخه دي، چې خپله کلورین لرونکي مرکبات او د هغوی د استعمال ځایونه سره به موږ او تاسو آشنا سو، چې خپله کیمیاوي سره څه شي ته ویل کیږي. ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو پوهیږو چې نباتات، انسانان او حیوانات د خوراک یو بنسټیزه سرچینه ده، نو نباتات چې دي پله یعنی د خپلې ودې او نمو لپاره د انسانانو او حیواناتو غوندې یوه غذا ته اړتیا لري، نو همدا نباتات چې د خپلې غذا یوه بنسټیزه برخه له ځمکې څخه اخلي، دا د دې لپاره چې نباتات خپله وده په عادي ډول سرته ورسي، نو لازمه ده چې په کال کښې موږ او تاسو د نباتاتو د اړتیا وړ یوه اندازه ضروری مواد په ځمکه کې ور زیات کړو، چې هماغه ضروری مواد خپله د کیمیاوي سرې په نامه سره یادیږي چې دوی و اړتیا پیدا کوي. یعنی کیدای شي چې خپله همدغه سره یا هم کیمیاوي سره طبیعي او یا هم په مصنوعي ډول سره منځته راغلي وي، چې په دې ځای کښې به موږ او تاسو لپاره لازمه دا وي چې د نباتاتو لپاره لومړی هغه مهم یا ضروري عنصرونه وپیژنو. چې د نباتاتو د اړتیا وړ عنصرونه عبارت د نایتروجن، او په دې ترتیب د پوتاشیم عنصر، فاسفورس عنصر، چې د نایتروجن عنصر چې د خپل د نبات د کلوروفیل په برخه کې د امینو اسیدونو او پروتینونو په ترکیب کې شامل دي، چې د نباتاتو د تنو او په پانو کې او په دې ترتیب د نباتاتو په ودې او نمو کې زیاته برخه لري د نایتروجن عنصر. په دې ترتیب د پوتاشیم عنصر چې د هغه بیا د نبات تاتو په ود او نموخ شي د نشایسته کندونو پومبې او کتان د رشتو په زیاتوالی کې هم د رشې په زیاتوالی کې مهمه برخه لري، چې د نباتي ناروغیو د مخنیوي او په همدې ترتیب د نایتروجن د زیاتوالی هغه منفي اغېزې کوم چې د پر نبات باندې تاثیر اچوي یا اغېز لري هغه اغېزې راټیټوي. او په همدې ترتیب فاسفورس هم د نباتاتو د مهمو او ضروري عنصرونو څخه شمیرل کیږي، چې خپل فاسفورس بیا د نباتاتو د میوو او دانو او د هغوی د ودې او نمو لپاره او د هغوی د جوړښت په عملیو کښې چټکتیا رامنځته کوي، یعنی چټکوالی رامنځته کوي چې ژر وده او نمو کوي، ډیرښت کوي. او دا وګرانو زده کوونکو، هغه د نباتاتو وړ او مهم عنصرونه چې د نباتاتو د خپلې ودې او نمو لپاره په همدې ترتیب د دې عناصرو تر څنګ نورو مختلفو منرالونو او عنصرو ته اړتیا لري، چې یو هم له هغوی څخه د شپېته عنصرونو پر شاوخوا کیدای شي چې هغوی د مرکباتو په بڼه په نباتاتو کښې شتون ولري، چې په نباتاتو کې ټول شامل عنصرونه چې دي هغه د ځمکې په پورتني حاصل ورکوونکي قشر او د نباتاتو په شاوخوا په اټموسفیر کې شاید شتون ولري، چې د نباتاتو په واسطه سره اخیستل کیږي. ځینې لکه د کاربون، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، پوتاشیم، فاسفورس، مګنیزیم، سلفر او داسې نور اوسپنه هم یادولی سو، چې دا هغه عنصرونه دي چې د نباتاتو په ژوند کې یو بنسټیزه ونډه لري، چې نن یوې فیصده کیدای شي چې د دوی څخه هم زیات د نباتاتو کتله همدا عنصرونه جوړ کړي، او له دوی څخه یا هم د دوی د ډلې څخه درې عنصرونه چې یو عبارت د کاربون، هایدروجن او اکسیجن، دوی چې دي د نباتاتو په حجروي نسجونو کې شامل دي. او په همدې ترتیب باید ووایو چې په ډېر لږ اندازه سره په نباتاتو کې که چیرې همدغه عنصرونه لکه کاربون، هایدروجن او اکسیجن شتون ولري، د نباتاتو په وده او نمو کښې ډېر زیات اهمیت لري. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس وایو چې نباتات خپله غذا څنګه لاسته راوړي. نباتات عموماً د کاربون هغه زیات مقدار چې د کاربون ډای اکساید په شکل سره د فوتوسنتیز عملیه یا هم د زیایي ترکیب عملیه پر اساس چې موږ او تاسو په تېر لوست کښې هم ولوستله، د هغه فوتوسنتیز د عملیه په واسطه له هوا څخه جذبیږي. کله چې جذب ډیر کم مقدار کاربون له خاور څخه د نباتاتو د ریښو په واسطه سره جذبیږي، چې هایدروجن او اکسیجن په بنسټیز ډول د اوبو په ترکیب کې د ریښو په واسطه او نور عنصرونه بیا کیدای شي چې د منرالونو او د منحلو مالګو د جذب له لارې او یا هم د ضعیفو تیزابونو د جذب له لارې نباتاتو ته انتقال شي. کله چې انتقالیږي هغه موږ او تاسو چې ویل منرالونه لکه معمولي منرالونه لکه چې منرالي مالګې لکه چې د نایتروجن، پوتاشیم او فاسفورس لرونکي وي، کیدای شي د نباتات لخوا په چټکۍ سره په مصرف ورسول شي او په همدې وخت کښې اندازه یې په خاورو کې کمه شي. کله چې کمیږي په دې وخت کښې د سرو یا هم د سرې په بڼه ځمکې ته ورزیاتیږي. نو په همدې ترتیب دوی کولی شي چې خپله غذا په همدې ترتیب اجرا کړي، چې موږ او تاسو دغه غذایي ترکیب عملیه چې ده د نباتاتو په پاڼو کښې د کلوروفیل یا هم د نباتاتو په پاڼو کښې د غذایي ترکیب عملیه اجرا سي، او بالاخره دوی خپله غذا چې شکړي د لمر د وړانګو او تودوخې، کاربن ډای اکساید او اکسیجن او د کلوروفیل په شتون کې ترلاسه کړي. راځوکران زده کوونکو موږ او تاسو د کیمیاوي سرې ډولونه وایو چې کیمیاوي سرې پر څو برخو ویشل شوي یا هم پر څو ډوله ویشل شوي دي. کیمیاوي سرې چې دي خپله کیدلی شي چې په دوو برخو باندې وویشو، یو عضوي سره ده بل غیر عضوي سره ده. چې عضوي سره یې کیدای شي ارګانیک فلټرایزر چې کولی شو د حیواني فاضله موادو، غذایي موادو او په همدې ترتیب د صنایعو پاتې شونې، نارسیدلې سکاره، په خاورو کښې د نباتاتو شخ شوې پاڼې او په همدې ترتیب د نباتاتو هغه تنې او د کیدای شي چې یوریا هم پکې شامل وبولو. چې عضوي سرې عموما د همدغه مواد چې موږ او تاسو یاد کړله لاسته راځي، او په همدې ترتیب غیر عضوي سرې چې دي هغوی بیا د کلسیم فاسفیټونه، په همدې ترتیب ګچ، د چیلې شوره، امونیا، کلسیم او هایدروجن او داسې نور لکه فاسفیټ که چیرې یاد کړو. دوی چې دي غیر عضوي سرې چې دي د دغو موادو څخه یا هم د دې مرکبات څخه کیدای شي چې لاسته راوړل سي. ځینې وختونه موږ او تاسو کیمیاوي سره که څه موږ او تاسو ویل دا د نباتاتو د ودې او نمو لپاره یو ضروري مواد وه، چې خپله هغه مواد دي چې کیدلی سي چې د زراعتي محصولاتو د څرنګوالي او څومره والي یعنی کمیت د لوړوالي لپاره هم کیدای شي چې په خاوره کښې زیات شي، چې د دوی له محصولاتو څخه کیدای شي چې هر کال په خاوره کښې کیمیاوي سرې زیاتې نه شي، نو کیدای شي چې د محصولاتو اخیستل په پرله پسې ډول کم شي او ورو ورو د هیواد و په اقتصاد یا هم اقتصادي حالت باندې هم یو منفي اغیزه ولري. نو په همدې اساس موږ او تاسو لپاره مهم او ضروري دي چې باید د کیمیاوي سرو زیاتول په کال کښې یو ځلې نباتاتو ته باید ورکول سي تر څو نباتات ښه وده او نمو وکړي. راځو د غیر عضوي سرې ډولونه وایو. چې غیر عضوي سرې بیا پر څو برخو باندې ویشل سوي دي، چې یو هم عبارت ده پوتاشیمي مالګې دي چې دا هم یو غیر عضوي سره ده، چې په د دې څخه موږ او تاسو کولی شو چې د پوتاشیم عنصر خپله د نشایستې کندي موادو او یا هم د نشایستې او د کتان او د پنبې چې مخکې هم موږ او تاسو ویل د هغوی د رشتو د زیاتوالي لپاره هم ډېر ضروري او مؤثر تمامیږي او د ځینو مرضونو یا هم د ځینو ناروغیو د پیدا کېدو مخنیوی کوي تر څو هغه نباتات په هماغه مرضونو باندې اخته نه شي. او په همدې ترتیب ځینې چې موږ او تاسو ویله چې د نایتروجن د زیات اندازې هغه منفي اغیزې چې دي هغه هم کموي او کیدای شي چې له ځینو منرالونو سره یو ځای د پوتاشیمي مالګې لرونکي یا هم پوتاشیمي مالګې لاسته راکړي، چې هغه هم عبارت د پوتاشیمي مالګې عبارت د سیلونایټ او په همدې ترتیب کرنلایټ چې دا هم هغه پوتاشیمي مالګې دي. په همدې ترتیب فاسفورس لرونکي سرې لرو چې دوی هم کیدلی سي چې د نباتاتو د ودې او نمو یو بنسټیز محرک وبلل سي او د نباتاتو په میوو او دانو او د جوړېدو په وخت کښې د دوی لپاره یو چټک عمل ترسره کړي. نو په همدې اساس یو هم فاسفورس لرونکي سرې لکه امونیم مونا هایدروجن او ترای امونیم فاسفیټ وشمیرل سي، او نایتروجن لرونکي غیر عضوي سرې لکه یوریا او امونیا چې دوی هم مثال موږ او تاسو وویل چې د نایتروجن عنصر د یو ځایوال څخه منځته راځي، چې نایتروجن عنصر خپله د نباتاتو په پاڼې او تنې په وده او پراختیا کښې ډېر مهم رول لري او همدارنګه د پروټیني موادو د جوړولو لپاره چې د نباتاتو او حیواناتو د ضرورت لپاره په مصرف رسول کېږي جوړوي، یا هم کیدای شي چې د خاورې بډای کړي یا هم د خاورې بډای کول هم د دې عنصر له پلوه موږ او تاسو وایو چې نایتروجن لرونکي غیر عضوي سرې یا هم یوریا په نظر کې ونیسو. او په همدې ترتیب یو بله عضوي کیمیاوي سره چې خپله یوریا نومیږي، چې خپله یوریا چې د یوه عضوي مرکب دی چې خپله کریسټلونه یا سپین رنګ درلودونکي دي، چې د حیواناتو د تشو متیازو کې په زیاته اندازه سره په زیات اندازه سرشتون لري چې خپله د یوریا د ایشېدو ټکي چې د هغه 102 درجه د سانتي ګریډ ده او په 100 ګرامه اوبو کښې د حرارت په 25 درجو کښې د یوریا مرکب 119 ګرامه حلیږي چې زموږ په هیواد کې د سپینې سرې په نوم سره هم شهرت لري یا هم مشهوره ده چې یو هم له مهمو او بنسټیزو سرو له ډلو څخه شمېرل کېږي. یعنی یوریا خپله د یو کیمیاوي سرې په توګه موږ او تاسو کولی شو چې له ځینو خصوصیاتو له امله د دې څخه زیات په زیاتو ځایونو کښې استعمالېږي. د بېلګې په ډول یوریا چې د خپله اور نه اخلي او د په همدې ترتیب د اوسېدو په چاپېریال کښې شاوخوا ته زیان او تاوان نه رسوي، د جامد او محلول په شکل کېدای شي چې په کرنیزو ځمکو ته ورکول سي او هغوی ته یو څه ګټه ورسوي او زیان نه رسوي. او په همدې ترتیب موږ اوبه نه لرونکي امونیا هم یو کیمیاوي سره لرو چې په همدې ترتیب د مالیکولي فورمول او تاسو وینئ چې د 2.5% نایتروجن لرونکي ده. یعنی په دې کښې 2.5% نایتروجن عنصر وجود لري چې د زیات فشار په وسیله سره د اوسپنې په کپسول کې ساتل کېږي او په مستقیم ډول ځمکې ته ورکول کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې یوه ارزونه لرو چې په ارزونه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې لومړی سوال، کیمیاوي سره په څو ډوله شتون لري؟ دوهم سوال، نباتات خپله غذا څنګه لاسته راوړي؟ دریم سوال، پوتاشیم د نبات په کومه برخه کې شتون لري؟ څلورم سوال، د یوریا عضوي سره په څو درجو حرارت کښې حلیږي؟ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ رو او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګۍ د کیمیا مضمون نه اووم لوسته شراخ لاس وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستني شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده عضوي تیزابونه چې د 23مې صفحې څخه پیل پر 25مې صفحې به پای ته ورسېږي. درېیم څپرکی اووم لوست. تاسو ګرانو زده کوونکو عضوي تیزابونه پېژنو. عضوي تیزابونه هغه مرکبونه دي کوم چې هغوی د کاربوکسیل ګروپ درلودونکي وي او د کاربوکسیلیک اسیدونو په نوم سره هم یادېږي چې خپله د عضوي تیزابو عمومي فورمول عبارت ده آر یا رادیکال رابطه کاربون رابطه د یو د هایدروکسیل ګروپ او دوه ګونې رابطه د اکسیجن سره لري چې دا خپله د عضوي تیزابو یا هم د کاربوکسیلیک اسیدونو عمومي فورمول ده. په دې فورمول کې خپله آر مختلف قیمتونه اخیستلی شي لکه میتایل، ایتایل، بیوتایل، پروپایل او داسې نور قیمتونه اخیستلی شي چې عضوي تیزابونه لکه یا هم کاربوکسیلیک اسیدونه چې عبارت د اسیتیک اسید څخه چې عمومي فورمول موږ او تاسو وینو یا مالیکولي فورمول یې وینو، پروپانویک اسید ده، فارمیک اسید ده او داسې نور چې هر یو یې به موږ او تاسو په ترتیب سره ولولو. راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو ووایو چې عضوي تیزابونه چې دي هغوی په ډېرو پخوا زمانو کښې پېژندل شوي دي او د دوی نوم ایښودنه هم چې ده د هغوی د اړوند عملیې له مخې پر اساس موږ او تاسو کولی شو چې د دوی نوم ایښودنه ترسره کړو. د دوی نوم ایښودنه چې بیا په راتلونکي لوست کې هم لولو، لومړی به موږ او تاسو د هغو سرچینو له مخکې چې خپله لکه فارمیکاسید چې د یو لانتنی اصطلاح فارمیکا څخه اخیستل شوې ده چې د میجی پمانه ده یعنی خپل میتنه کسی دیولنتنه استیله فرمیکاس خخصر شوی واشی ده میجی پا مانه اثر ده یعنی ده کربوکسیلیک تیزابو ده مشبو هیدروکربونونو ده سلسله هغلومره مرکب میتنه کسی دیا هم بلنومه ده فرمیکاسی ده چه خپل میتنه کسی دیا فرمیکاسی چه ده یو بیرنگ مایه ده او تخریش کون که بوی هم لری او پا امده ترتیب سرگرانوز ده کون کو فرمیکاسی چه ده خپل ده سرو میجیانو ده وجود پا مخکنی برخه کشی چه ده یو کسم زنگر غده لری یا ده زنگر غده ده لودون که دی چه ده هاگو غده چه ترشو کیره او زین وقتون هم ده غنبوسو او ده مچیو پا نیشونو کشی او پا امده ترتیب خپل ده زینو نباتاتو لکه پالک چه ورتوایی یا سبزی چه ورتوایی پا هاگوی کشی هم خپل فرمیکاسی شتون لری لری چی ده فرمیکاسید ده لاسر اولو لپاره گران زکون که یو عمومی مادله ده چی پده کیمیاوی مادله که موش آتا سوینو چی پده ترتیب سره موش کوالی سو چی ده فرمیکاسید مرکب یا هم یو کربوکسیلیک اسید لاست راولو چی پده زیک شی موش آتا سو لمره سودیم فرمیت وینو چی ده سودیم فرمیت مرکب ده سودیم فرمیت اخسل کیجه ده سلفوریک اسید یا هم ده گوگولو ده تیزاب سره تعمل ورکول کیجه و بالاخره په نتیجه کشی مراب دست فرمیک اسید پلا سره کیجه خپل ده فرمیک اسید عمومی فرمول داره چی ایچ سی ده او بیا هم پا به ترتیب یو او ایچ ویو یا هم بل مرکب چی ده دوی دو ده تعمل خلاص رازی هغه عبارت ده سودیم بای سلفیت سخده چی ده هم مالیکولی فرمول ده یو اتم سودیم ده یو اتم هیدروجن یو اتم سلفر و سلور اتم اکسیجن پا کشتون لی تا پا این وقتش مورا تاسه ده فرمیک اسید ده لسر و دوله هغه عمومی مادیلا ده چی فرمیک اسید سخه پا کیمیا کشی پا مختلفو سنایو یا کیمیاوی سنایو کشی لکه نساجی او سرمن جلوولو کشی دا میکروبونو دلیرکون که ماده پا توگا کارو سخه خسل کیجی او حتی پا کورونو کشی دلوش و دا منگ دلیرکون لپاره هم دا فرمیکاسید سخه استفاده کیجی او بابده ترتیب دا فرمیکاسید سخه پا مختلف زاینو کشی مورا تاسو ولی چی استفاده کیجی یو هماغو چی پا کورونو کشی دلوش دا من دلیر کول لپاره هم استفاده کدن رازو گرانو زکون کوس یو هم اسیتیک اسید و یو چی دا هم دا کربوکسیلیک تیزابو دا جمله سخش میرل کیجی یا هم دا عضوی تیزابو دا جمله سخش میرل کیجی چی اسیتیک اسید خپل یو بیرنگ تخریش کون که بوی لری مایه دا چی دا سانتیگرید دیا دا تودوخی پا یو سلاتلس درجه دا سانتیگرید کشی پا اشی دو رازی و پا امدید ترتیب سره پا شپانس اشاری پینزه درجه دا سانتیگرید کشی بیا وینو چی هاوی پا دومر درجه کشی کوالیسی چی دا پا یخ یا هم پا جامید دول یو کسم کرسترونه جور کری چی اخبال عمومی فرمول مشاوتاس وینو چی هاگا مساوید پا سی اجری ایتایل او سی یعنی کاربون بیا اکسیجن او پا امدید ترتیب سره هایدروکسیل و اضفاوی گروپ لری چه خبال اسیتیک اسید تمو جوتاسو ده سرکی تیزاب هم ویو چه دین وقتونو کشی پا کورونو کشی هم جوتاسو ده سرکی سخه استفاده کو ده سرکی تیزاب یا اسیتیک اسید سخه پا مختلف رنگونو پا جوڑو و لکشی آمده ترتیب پا مصنوی و ریشم و جوڑو و لکشی ده پلاستیک پا جوڑو و لکشی استفاده کیجی او یا هم مجوتاسو وی چه مثلا سر کچه ده خپل پا مختلف شکلون سره یو ده انگورو سرکه ده او ده سینور چه موش او تاسو وینو رازو اگران زکون که اوز استیک اسید ده ایتایل الکولو او ضعیف اکسیدیشن سخه پلاس راولو پس هم تاسو وینی پا ده لاندی ما دلک شه موش او تاسو یو ایتایل الکول رو چیده ده موش او تاسو ایتایل الکول ویو ده ایتایل الکول سخه موش او تاسو کچیری مثال پر دول ده ضعیف اکسیدیشن سره اکسیجن تا دوی تا تعمل وار کرو پا ده زیک شکل چی ده اکسیدیشن کیجی پا نتیجه که موش او تاسو ده اسیتیک اسید پلاس رکی چی موش او تاسو وینو چی او هیدروکسیل گروپ یا هم ده چی شو ده دوی هاگه اوزفاوی گروپ ونو پا امده ترتیب ده مرکب چی موش او تاسو لاست روی ده دخبله یو اسیتیک اسید ده او په نتیجه کې یو مالیکول اوبه هم په لاس راکوي چې موږ تاسو ویل د دې څخه د عضوي محلل په توګه په مختلفو ځایونو کې ورڅخه استفاده کیږي. راځو ګرانو د کوونکو یو هم د عضوي تیزابو د جملې څخه یو بل ډول اسید ده چې هغه اکزالیک اسید نومیږي چې خپله اکزالیک اسید یو سپین رنګه جامده ماده ده چې د مالګې په ځینو شنو نباتاتو کښې لکه رومي، بانجان، مرلیو، پالکو او داسې نورو کښې اکزالیک اسید شتون لري چې د کاربوکسیل د دوی ګروپونو څخه جوړ شوی ده چې مالیکولي فورمول موږ او تاسو په دې ترتیب سره داسې وینو چې په دې کښې دا خپله د اکزالیک اسید هغه عمومي یا هم د جوړښت عمومي فورمول ده چې موږ او تاسو یې وینو. په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو یو هم بینزویک اسید لرو چې بینزویک اسید هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمېرل کېږي، خو بینزویک اسید چې ده هغه د اروماتیکو عضوي تیزابو د ډلې څخه هم شمېرل کېږي. که چې اروماتیک مرکبات موږ او تاسو په تېر لوست کې ولوستل چې دوی یو حلقه جوړونکي مرکبات وه، او په همدې ترتیب سره بینزویک اسید هم یو اروماتیک عضوي تیزاب دی چې خپله د ویلې کېدو ټکی چې ده هغه د سانتي ګرید په 122 درجې کښې ویلې کېږي، او په همدې ترتیب سره کېدای شي چې د دوی څخه د مختلفو دغه تیزاب چې د هغه د خوراکي توکو په ذخیرو کښې او په همدې ترتیب سره د خوړو د خرابېدو مخنیوی په منظور هم کولی شو چې د بینزویک اسید څخه استفاده وکړو، او ځکه چې دوی د پوپنکو او خمیر مایع د ودي او تقصر هغه مخنیوی کوي، نه پرېږدي تر څو هغه غذایي مواد شي له منځه ولاړ سي او یا هم تخریب سي د یو څه وخت لپاره. او همدارنګه د بینزویک اسید څخه د سوډیم بینزویت د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو کولی سو چې ورڅخه استفاده وکړو، یعنی کله چې موږ او تاسو غواړو سوډیم بینزویت لاسته راوړو کولی سو چې د بینزویک اسید څخه په دې ډول سره لاسته راوړو، لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینې. دا بینزویک اسید ده چې په همدې ترتیب د کاربونونو شمېر 15، د هایدروجنونو شمېر 15 او د کاربونونو شمېر 6. په همدې ترتیب دا د بینزویک اسید یا د عضوي تیزابو وظیفوي ګروپ. نو وایي که چیرې بینزویک اسید واخیستل سي د سوډیم هایدرو اکساید الکلي سره تعامل ورکول شي، نو په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه موږ او تاسو یو هم سوډیم بینزویت مرکب لاسته راوړل او یو مالیکول اوبه هم ورڅخه لاسته راغلي دي چې خپله د سوډیم بینزویت چې د خپلې یوه سپین بخونه ماده ده چې د غذایي موادو د ساتلو لپاره موږ او تاسو کولی سو چې د سوډیم بینزویت څخه استفاده وکړو یا هم کار واخلو. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ چې دا د سوډیم بینزویت هغه اروماتیک فورمول ده چې موږ او تاسو د خپلې اروماتیک وظیفوي یا عضوي تیزاب ده، لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې شکل سره دا د دوی هغه عمومي فورمول ده. اوس راځو ګرانو زده کوونکو شحمي تیزابونه وایي چې شحمي تیزابونه څه ډول تیزابونه دي. شحمي تیزابونه هغه تیزابونه دي چې په خپل ترکیب کې دوی د کاربوکسیل او د هایدروجن یا اوږد زنځیر لرونکي عضوي ګروپ لري. نو دوی چې دي د دوی په مالیکول کښې یا هم د شحمي تیزابو په مالیکول کښې د کاربون د اټومونو شمېر چې ده هغه 4 او یا هم د 4 څخه، یعنی د اضافه له 4 کاربونونو څخه وي، یعنی تر هغه کښته ترین تعداد د دوی د کاربونونو د اټومونو شمېر چې ده هغه 4 ده، یعنی د 4 څخه کمېدای نه شي. او په همدې ترتیب سره دغه شحمي تیزابونه لکه ګلسرین، که چیرې دوی د ګلسرین سره تعامل وکړي کېدای شي چې د ګلیسرول استر ورڅخه لاسته راشي یا هم تشکیل سي، چې تر ټولو په شحمي تیزابونو کښې تر ټولو ساده شحمي تیزاب چې د هغه د بیو تاریک په نوم سره یادیږي چې دا هغه تر ټولو ساده شحمي تیزاب ده چې د کاربون د اټومونو شمېر یې 4 ده، یعنی د 4 څخه کم نه ده، د کاربون د اټومونو شمېر یې 4 اټومه ده. او په همدې ترتیب له دریو مهمو شحمي تیزابونو نومونه هم موږ او تاسو په همدې ترتیب سره ترتیب کړي دي چې موږ او تاسو به یې اوس هر یو جلا جلا ولولو که څه هم موږ او تاسو وینو دا تر ټولو هغه مشهور چهمي تیزابو چې لومړی او ساده مرکب ده د بیو تاریک په نوم سره یادیږي. د کاربنونو شمیر یې څلورو، چې د څلورو څخه کم نه وي د دوی د کاربنونو شمیر. نو په همدې اساس راځو ځینې نور مشهور شحمی تیزابونه لرو چې یو هم د هغوی د جملې څخه ستاریک اسید ده چې د عمومي فرموله د کاربنونو شمیر اولس ده، او د هایدروجنونو شمیر موږ او تاسو وینو چې پنځه دېرش ده. او په همدې ترتیب پالمیتیک اسید یو نوع شحمی تیزاب ده چې دا هم لرو چې د کاربنونو شمیر پنځلس او د هایدروجنونو شمیر یو دېرش ده. او لیک اسید لرو چې دا هم یو شحمی تیزاب ده، د کاربنونو شمیر په همدې ترتیب سره اولس او د هایدروجنونو شمیر درو دېرش ده. چې خپله د ستاریک اسید چې د خپل یو مشبو شحمی تیزاب ده چې په اویا درجه د سانتیګرید کښې ویلې کېږي. دغه ستاریک اسید چې ده یو مشبو شحمی تیزاب ده چې په اویا درجه د سانتیګرید تودوخه کښې دوی ویلې کېږي، چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو یې وینو چې دا د دوی هغه عین وخت کښې ساختماني فورمول هم ده. اولیک اسید چې بیا ده هغه یو غیر مشبو شحمی تیزاب ده، او په همدې ترتیب د دوی اولیک اسید څخه چې خپله په استرو او الکولو کښې هم په همدې ترتیب سره کولی شي چې دوی چش کړي حل شي یا هم حلیږي. او د دوی د ویلې کېدو ټکی یا درجه چې د هغه دیارلس درجې د سانتي ګرید ده. رازو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست دې برخې ته چې د ارزونې برخه ده ورسېدو، چې په دې برخه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال، عضوي تیزابونه تعریف کړي. دوهم سوال، د فارمیک اسید د لاسته راوړلو کیمیاوي معادله ولیکئ. او درېیم سوال، د مشهور شحمي تیزابونو نومونه واخلئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر راتلونکي درسي ساعت پورې پر پاک الله مو سپارم شي چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړو او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده آینزیشن انرژي، چې د یو څلویښتمې څپې څخه پیل پر دو پنځوسمې څپې پورې به پای ته ورسېږي. چې آینزیشن انرژي څه شي ته ویل کېږي، موږ او تاسو په دې باندې بحث کوو. آینزیشن انرژي هغه ډول انرژي یا هغه مقدار انرژي ده چې د یو اټوم ګرام څخه د یو الکترون د لرې کولو لپاره یو لایې تنهایي فضا ته اړتیا لري. یا هم داسې ویلی سو چې د هغه مقدار انرژي یا هم هغه مقدار انرژي ته ویل کېږي چې د یو اټوم څخه د الکترون د جلا کولو په وخت کښې ورته ضرورت یا اړتیا پېښېږي. یعنی څه ډول کولی سو چې د یوه آینزیشن د انرژي کچه د جلا شوي الکترون او د آزاد شوي الکترون تر انرژي پورې له یو د دوی توپیر سره یو بل سره مساوي اوسي. یعنی د آزاد الکترون انرژي کچیرې مساوي په صفر کړو، نو دلته موږ او تاسو د آینزیشن د انرژي اصطلاح لومړنۍ دوهمې او دغسې په ترتیب سره درېیمې او داسې نورو الکترونو لپاره کارولی شو. داسې چې د لومړني الکترون د آینزیشن انرژي به له هغه انرژي څخه عبارت وي کوم چې د لومړني الکترون د جلا کولو لپاره ضروري او اړتیا ورته پېښېږي. نو د یو الکترون د انرژي په لوړه سطحه نورو الکترونونو په پرتله داسې وجود لري چې خپله د اټوم لومړی الکترون د دویم څخه او دویم د دریم او د نورو په پرتله په کمه سطحه یا هم په لوړه سطحه نور الکترونونو په پرتله کېدای شي چې په کمه انرژي سره جلا سي، او هم ته د آینزیشن انرژي یې ډېره کم اوسي. یعنی که چیرې موږ او تاسو وګورو د یو اټوم الکترون د لرې کولو لپاره اټوم ته یوه اندازه انرژي باید ورکول سي تر څو د دې باعث سي چې الکترون ورڅخه جلا سي. د بېلګې په توګه د ایکس یو عنصر وبولي، که چیرې موږ او تاسو د دوی څخه یو الکترون وغواړو چې جلا کړو، نو دوی ته یو اندازه انرژي ورکول کېږي، او دا انرژي د دې باعث کېږي تر څو د دوی څخه یو الکترون په مکمل ډول جلاسی او پاندیا ساس ګران زکون کو د دې لپاره چې مور تاسو اینزیشن انرژي شوازی او پیژنو یو څو مهم نکات چې باید هغه ته زیر شو. لومړی د دوراني جدول عنصرونه چې دي دراسته طرف څخه لوړ ته یعنی دراسته طرف څخه د لوړ څخه مخ پر کښته کم عنصرونه چې دي د هغوی اینزیشن انرژي همیشه کمیږي. د لوړ څخه مخ پر کښته د عنصرونو اینزیشن انرژي کمیږي. د بیلګې په توګه د راسته طرف څخه هغه عنصرونه چې لوړ کرار لري د بیلګې په توګه اکسیجن دی، نایتروجن دی، هغسې په ترتیب سره هایدروجن دی، د دې ټوله هغه انرژي مخ پر کښته چې شکیږي د اینزیشن انرژي کمیږي. او د دوراني جدول عنصرونه کوم چې چپه طرف ته وجود لري د چپ څخه مخ په پورته بیا د دوی اینزیشن انرژي ډیریږي. پاندې ترتیب همیشه په یاد ولري فلزات چې دي هغوی د الکترون ورکولو مایل لري خو اخیستلی نشي. فلزات همیشه الکترون ورکوي خو الکترون اخیستلی نسي ځکه چې فلزاتو د اخیستلو لپاره زیات انرژي ته اړتیا لري او فلزات د هغو الکترونونو یا هم د هغو عنصرونو د جملې څخه شمېرل کیږي کوم چې د هغوی د اینزیشن انرژي کمه ده. نو پاندې اساس دوی الکترون ورکولای شي خو الکترون اخیستلی نشي. خو غیر فلزات چې دي نسبت فلزاتو ته دوی بیا د الکترون اخیستلو مایل لري اما الکترون نه ورکوي نو دوی د اینزیشن انرژي نسبت فلزاتو ته زیاته ده. نو همیشه دوی الکترون اخیستلی شي یا د الکترون اخیستلو مایل لري خو الکترون ورکولای نشي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو موږ تاسو مخکې هم ویل چې د اینزیشن د انرژي کچه ده چې د هغه د لومړي دویمې او په همدې ترتیب درېمې او د نورو الکترونونو سره د هغوی اینزیشن انرژي چې ده یو له بل سره توپیر لري یو له بل سره فرق لري. داسې لکه څنګه چې تاسو وینئ که چیرې موږ تاسو د لومړي الکترون هغه اینزیشن انرژي ته ځیر شو که چیرې وګورو دلته د لومړي اینزیشن انرژي هغه انرژي نسبت چاته نسبت دویمې الکترون اخیستلو ته چې شي د دویمې الکترون ته کمه ده او د دویمې الکترون اینزیشن انرژي بیا نسبت چاته و درېمې الکترون ته کمه ده. په همدې ترتیب سره داسې ادامه لري یعنی یو له بل سره فرق کوي. که چیرې موږ او تاسو ځیر شو د هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو د هایدروجن عنصر د اټوم د اینزیشن انرژي چې د ګران زده کوونکو هغه مساوي ده په 10.6 الکترون ولټ څخه. که څه هم موږ او تاسو ویلو چې د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی اینزیشن انرژي چې کیږي کمیږي خو دلته د هایدروجن عنصر یا د اټوم د اینزیشن انرژي ولې زیاته ده؟ ځکه زیاته ده ځکه چې د هایدروجن عنصر چې د خپل یو الکترون لري یو مدار لري نو هغه د اټوم هسته ته ډیره نږدې ده یعنی دا چې کله د اټوم هسته ته هغه الکترونونه نږدې وسی نو هغوی بایلل یا هم د لاس ورکول لپاره د هسته لخوا پر دوی باندې یو د کشش قوه یا د جاذبې قوه زیات اغیزه لري زیات اثر لري نو نشي کولی چې داسې په اسانۍ سره هغه الکترون چې شي کې د لاس ورکړي. نو په همدې خاطر د هایدروجن عنصر چې دی د هایدروجن د اټوم د اینزیشن انرژي 10.6 الکترون ولټ ده او د نورو عنصرونو ده چې د هایدروجن سره یو ځای د مخ پورته څخه مخ پر کښته وجود لري د ټولو اینزیشن انرژي کمه ده. راځو ګرانو زده کوونکو تاسو دې مثال ته ځیر سی. په دې مثال کې موږ تاسو یو عنصر په نظر کې نیسو لکه سوډیم چې اټومي نمبر یې مساوي په 11 ده. کله چې د سوډیم اټوم وغواړي یو الکترون د لاسه ورکړي کله چې یو الکترون ورکوي د لومړي الکترون د لاسه ورکولو په وخت کې د دوی د اینزیشن انرژي مساوي ده په 15.1 الکترون ولټ سره. خو که چیرې د دوام ځل لپاره بیا هم دا سوډیم اټوم یو بل الکترون د لاسه ورکړي یعنی دویمې الکترون چې د لاسه ورکوي کله چې دویمې الکترون د لاسه ورکړي تاسو ګورئ د دوی ترمنځ د اینزیشن انرژي مساوي کیږي په 20 الکترون ولټ سره چې هلته مثال د یو الکترون د لاسه ورکړ او دلته یو الکترون بیا د دوم ځل لپاره د لاسه ورکړ د دویمې الکترون د اینزیشن انرژي د لومړي اټوم د اینزیشن انرژي پر اساس باندې سوګر د دویم لومړي الکترون پر اساس یو څه زیاته ده. که چیرې داسې ادامه ورکړي د سوډیم مثبت 2 پر اساس باندې که چیرې یو بل الکترون دی د لاسه ورکړي د درېمې الکترون داسې چې په همدې ترتیب سره انرژي چې شو وسي دو اویا الکترون ولټه دلته په مصرف ورسوي تر څو دی درېیمي الکترون د لاس ورکړي. نو د درېیمي الکترون انرژي آینازشن انرژي نسبت دویمي ته زیاته ده، د دویمي ته نسبت چاته لومړي ته زیاته ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې د دوی هغه آینازشن انرژي چې ده یو له بل سره فرق یا توپیر لري. او ځینې وختونه په ګروپونو کښې د آینازشن انرژي چې ده هغه له پورته څخه مخ پر کښته موږ او تاسو ویلی چې کمیږي، خو د دې څخه برعکس د کښته څخه په دوراني جدول کې مخ پورته بیا د دې ډوله عنصرونو آینازشن انرژي زیاتیږي. خو لامل یې دا دی چې په عین ګروپونو کښې د عنصرونو الکترونونه چې دي هغوی له هستې څخه ډېر لیرې واقع دي، ډېر لیرې واقع دي. نو په همدې خاطر د دوی د آینازشن انرژي کمه ده. نو په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو د دوراني جدول لومړني ګروپ ته ځیر شو ګرانو څکوونکو، په لومړي ګروپ کې کوم عنصرونه چې وجود لري د هغوی د آینازشن انرژي د مخ پورته څخه مخ پر کښته کمیږي، او برعکس هایدروجن چې بیا ده مثال موږ او تاسو د هایدروجن آینازشن انرژي نسبت نورو عناصرو ته زیاته وه. خو د دې څخه برعکس که چیرې مخ د پورته څخه د کښته څخه مخ پر پورته بیا وګورو، د دوی د آینازشن انرژي زیاتیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني د هایدروجن عنصر چې په لومړي ګروپ کې قرار لري په همدې ترتیب د پورته څخه مخ پر کښته د دوی ټول آینازشن انرژي کمه شوې ده، خو د کښته څخه مخ پر پورته دې طرف ته بیا چې تاسو ویني چې ور اخري عنصر یې هیلیم ده د دوی د آینازشن انرژي چې شکیږي زیاتیږي. خو په پیریود کښې بیا که چیرې بیا په پیریود کې تاسو متوجه اوسئ د پیریودونو په یا په دورو کښې د دوی د چپ څخه وراسته طرف ته، یعنی که چیرې وګورو د دوی آینازشن انرژي چې ده د دوی د اتمي نمبر د زیاتوالي پر بنسټ زیاتیږي، یعنی دا چې د دوی اتمي نمبر په زیاتوالي سره د قشرونو شمېر نه زیاتیږي خو د هستې چارج دي هغه لوړیږي. نو چې هسته الکترونونه ځان ته کش کړي، یعنی قوه ورباندې اغېز وکړي، خپل خوا ته راکشوي یا راټولوي، نو په همدې اساس د دوی هغه د اټوم حجم و اټوم شعاع چې شکیږي کوچنی کیږي او د هستې مثبت چارج اغېز لرونکي کیږي. نو دوی چې دي د چپ څخه وراسته طرف ته د دوی آینازشن انرژي زیاتیږي او د راسته طرف څخه مخ پر چپه طرف ته آینازشن انرژي زیاتیږي، یو د بل برعکس، یو طرف ته کمیږي بل طرف ته زیاتیږي. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې اوس موږ او تاسو د عنصرونو د الکترون غوښتلو خاصیت او تناوبي خاصیت یې وایو، یعنی د عنصرونو د اټومونو یو د نورو خواصو چې یو نور خواص هم لري چې الکتروني جوړښت پورې اړه ولري هغه خپله د الکترون اخیستلو مایل دي، چې دا هم باید وویل شي چې له اټوم څخه د یو الکترون جلا کول باید اټوم ته یوه اندازه انرژي ورکول چې تر څو د هستې د جاذبې قوې څخه هغوی جلا شي. که چیرې یو الکترون اټوم ته موږ او تاسو زیاته انرژي ورکړو نو هغوی په منفي آیون باندې بدلیږي، او که چیرې دغه زیات شوی الکترون د هستې د قوې په واسطه بېرته جذب یعنی جذب سو جذبیږي نو په هغه وخت کښې له هغه څخه په ټاکلې کچه انرژي چې شکیږي ازادیږي. نو دغه انرژي د الکترون غوښتلو یا الکترون افینیټي انرژي په نوم سره یادیږي، او له هغې انرژي سره سمون لري کوم چې وروسته منفي آیون څخه د الکترون د جلا کېدلو په بهیر کې جذبیږي. نو په همدې اساس دا د دوی د الکترون غوښتلو عملیه یا د دې تعامل په نوم سره هم یادیږي، چې موږ او تاسو مختلف مثالونه هم ورکولی شو لکه فلورین، کلورین، برومین او داسې نور چې هر یو یې په همدې ترتیب سره کولی شي چې الکترو افینیټي د یاد الکترون اخیستلو میل ولري. او د عنصرونو تناوبي جدول ته راځو ګرانو زده کوونکو، د عنصرو تناوبي جدول بیا که چیرې وګوري د الکترون د عنصرونو الکترونونو غوښتنه چې د هغه په پیریودونو او ګروپونو کښې چې ده په پرله پسې ډول سره بدلیږي، یعنی داسې چې یو ګروپ یا د یو ګروپ په چاپېریال کښې شاوخوا کښې د هغوی د عنصرونو الکترو افینیټي یا هم د الکترون اخیستلو میل چې دی د پاسه څخه مخ پر کښته کمیږي، او په پیریدونو کښې بیا که چیرې موږ او تاسو ځیر سو د دوی هغه انرژي یا هم الکترو افینیټی انرژي د الکترون اخستلو مایل شید هغه بیا د کینی څخه یعنی د چپ طرف څخه او شی طرف ته بیا د دوی هغه انرژي چې شکیږي زیاتی یا پامتیا اساس دوی چې د داینازیشن انرژي سره هم یو مستقیمه اړیکه لري. کرانه زکون کو ترازو الکترو نیگاتیویتی او الکترو پازیتیو خاصیت وای دانسرونو چې دا کم خاصیتونه دي چې هغه دانسرونو یو نو خواص څخه شمیرل کیږي. هغه انسرونه کرانه زکون کو چې د الکترون اخستلو مایل لري او الکترونونه ځان ته جذبوي هغه خپل د الکترو نیگاتیویتی په نوم سره یادیږي، یعنی هغه انسرونه چې د الکترون د اخستلو مایل ولري او الکترونونه ځان ته جذب کړي الکترو نیگاتیویتی بلل کیږي. خو هغه عنصرونه ګران زده کوونکو دا بیا د الکترونیگاتیویټي برعکس ده چې دوی بیا د الکترون د لاسه ورکولو میل لرونکي وي، یعنی دوی الکترون د لاسه ورکوي الکترون نه جذبوي، دوی الکترون د لاسه ورکوي. نو ځکه د الکترون ورکوونکو عنصرونو یا الکترو پازیټیو په نوم سره یادیږي، یعنی هغه عنصرونه چې الکترونونه د لاسه ورکوي منفي او هغه چې الکترونونه اخلي هغوی څه شي مثبت. په همدې اساس الکترو پازیټیو چارجیږي او د دوی د آینازیشن انرژي پورې هم اړه لري، یعنی که چیرې د عنصر آینازیشن انرژي کمه وي د عنصر الکترو پازیټیو دی، او که چیرې د آینازیشن انرژي زیاته وي د دوی برعکس، یعنی هغوی الکترو پازیټیو کمه ده الکترو نیگاتیویټي زیاته ده. ګرانو زده کوونکو د لوست د برخې ته راورسېدو چې د ارزونې برخه ده. دوه سوالونه مطرح شوي دي ګرانو زده کوونکو، تاسو سره یادښت او ځواب کړئ. لومړی سوال الکترو نیگاتیویټي او الکترو پازیټیو ترمنځ توپیر وښایاست. دوهم سوال آینازیشن انرژي تعریف کړئ او ووایاست چې په ګروپونو کښې د عنصرونو آینازیشن انرژي زیاتیږي او که کمیږي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.